درنو دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل انده هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په دې خبرونه کې د خبرونه ډیره برخه د افغانستان او بخې د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده خو په سر کې خبرونه او څو ریپورتونه لرو پایله د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ناټو غړو ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره به پر پاکستان فشارونه زیات کړي. په هلمند کې د سرحدي لیوا د پولیسو پر یو کنډک ځانمرګې برید شوی چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کرملن په ملاتړ د روسي لوبغاړو د ډوپینګ ادعاوې ښایي د امریکا د هغه کمپاین برخه وي چې هدف یې د روسیې په راتلونکو انتخاباتو کې مداخله ده. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه دا لشکرګاه ښار د دریمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د سرحدي پولیسو پر یو مرکز ځانمرګې برید شوی. د هلمند د والي ویاند عمر سواک ازادي راډیو ته ویلي په دې برید کې لږ تر لږه یو سرحدي پولیس وژل شوی او اته تنه نور ټپیان دي. د جمعې سهار وختي د سرحدي پولیسو د هم کنډک پر قرارګاه د موټر په واسطه برید شوی. د عیني شاهدانو په خبره یو شمېر پولیسو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د لشکرګاه ښار د ایمرجنسي روغتون یو ډاکټر د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی ته لس ټپیان او یو جسد وروړل شوي. تر اوسه د دې برید پړه چا پر غاړه نه ده اخیستي خو عموما وسلوال طالبان په هلمند کې د دا ډول بریدونو مسؤلیت مني. د فراه ولایت چارواکو تایید کړی ده چې په خاکي سفید ولسوالۍ کې هوایي حملې ملکي وګړي زیانمن کړي. د فراه د والي ویان ناصر مهری ازادي راډیو ته ویل چې د وسلوالو مخالفانو پر سنګرونو په دې هوایي حملو کې ګڼ شمېر وسلوال مړه او ټپیان شوي خو تر څنګ یې 15 ملکي وګړي هم ټپیان شوي. ښاغلي مهری زیاته کړه چې تر اوسه د ملکي وګړو د مړینې په اړه دوی ته کوم رپورټ نه دی رسیدلی. دا د سیمې د یو عیني شاهد غږ دی چې د ازادي راډیو خبریال ته په روغتون کې د برید حال بیان کړی. دا فراه د والي ویان ښاغلي مهری وویل ملکي وګړي ځکه ټپیان شول چې وسلوالو مخالفانو د هغوی په کورونو کې ځای نیولی و. خاکي سفید د فراه له نامنه ولسوالیو څخه ده چې ډیره برخه یې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې ده. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه وایي د پاکستان حکومت لارښوونه ورته کړې چې نامنه قبایلي سیمو کې وروستي تاسیسات هم بند کړي. ایم ایس ایف پرون په یو بیان کې وویل چې دا پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دې خیریه ټولنې د فعالیت د جواز له تمدید څخه ډډه وکړه. په دې توګه د باجوړ جنسۍ د قبایلي سیمې اړ خلک د صحي مرستو نه بې برخې شوي دي. ایم ایس ایف په باجوړ جنسۍ کې چې د وګړو شمېر یې لونیم لکو اوړي 120 کارکوونکي لري چې ټول پاکستانیان دي. په پاکستان کې د ایم ایس ایف د ټولنې مشر وایي دوی روغتون خلکو ته وړیا او په لوړ کیفیت روغتیایي خدمات وړاندې کول او د دې ټولنې د فعالیت بندیدل به د سیمې د خلکو پر روغتیایي وضعیت ناوړه او جدي اغېزې وکړي. رویټر خبري ایجنسی وایي چې په دې اړه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت څخه د تبصرې غوښتنه کړې خو دې وزارت ته ځواب ورکولو څخه ډډه کړې. د افغانستان د دفاع وزارت وایي ناټو ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د سولې د ټینګښت لپاره پر پاکستان فشارونه زیات کړي. جنرال طارق شاه بهرامي په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل ناټو غواړي پر پاکستان فشار زیات کړي څو دا هیواد مجبور شي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره صادقانه همکاري وکړي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د کرملن په ملاتړ د روسي لوبغاړو د ډوپینګ ادعاوې ښایي د امریکا د هغه کمپاین یوه برخه وي چې هدف یې د روسیې د راتلونکي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګډوډول دي. ولسمشر پوتین د یوې فابریکې د کارګرانو ته د وینا پر مهال د خپلې دې ادعا لپاره شواهد وړاندې نه کړل خو وویل متحده ایالات غواړي چې د یو ځوابي اقدام په توګه د روسیې د ولسمشرۍ انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. خغلی پوتین وایي ډېر زیات شک شته چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په ځواب کې به دوی هم زموږ د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ستونزې جوړې کړي. دا به خورا بد کار وي، ځکه چې د المپیک د نهضت اصلي معنا به زیانمنه کړي. د ډوپینګ یا سپورتي لوبو کې د مصنوعي قوت د کارولو پر ضد د نړیوالې ادارې تر نظر لاندې په 2014 کال کې یو خپلواک رپورټ کې ویل شول چې له زرو زیاتو روسي لوبغاړو په دیرشو سپورتي څانګو کې د دولت په ملاتړ د ډوپینګ له پروګرام څخه کار اخیستی. متحده ایالاتو پر کرملین تور لګولی چې د دې هیواد د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې. د امریکا لوی څارنوال او د کانګرس لږ تر لږه دوه کمیټې د دې ادعاو څېړنه کوي. پوتین رسمن نه دی ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به کاندید وي، خو تمه ده چې د روسیې د 2013 کال د انتخاباتو کاندید به وي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرنی منځنۍ اسیا ته د خپل سفر په لومړي پړاو کې پرون د کرغیزستان له مشرانو سره په بشکک کې وکتل. موګیرنی له منتخب ولسمشر سورنبای جین بیکوف، المازبیک اتمبایوب چې د ولسمشرۍ دورې پای ته رسېدلی، او صدراعظم سپر ایساکوف سره وکتل. د بیرمن موګیرن له سفر مخکې د هغې ویاند ازادي راډیو ته ویل په کرغیزستان کې د بشري حقونو وضعیت له هغو موضوعاتو څخه دی چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر به د کرغیزستان له چارواکو سره پرې خبرې وکړي. د موګیرنی ویاندې یادونه وکړه چې میرمن موګیرنی به د خپل سفر په دوام تاشکند هم لاړه شي او د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایف سره به هم وګوري. د اروپایي ټولنې او ازبکستان اړیکې په 2005 کال کې وروسته له هغې کړکېچن شول چې د دې هیواد دولتي ځواکونو په اندیجان ښار کې پر سوله ییزه مظاهره چیانو ډزې وکړې او سلګونه کسان یې ووژل. دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونې د اف ام په 3.5 هم اورېدل کېږي. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوې مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوې مجلې ته ورشو، یو رپورټ راخلو. د افغانستان د دفاع وزیر وایي د ناټو غړو ژمنه کړې چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره به پر پاکستان فشارونه زیات کړي. ډګر جنرال طارق شاه بهرامي له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل چې ناټو له افغان حکومت سره د افغان ځواکونو د مالي ملاتړ ژمنه هم کړې. په همدې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي د افغانستان د وسلوالو مخالفانو د پټنځایونو په برخه کې د پاکستان دریس لا هم نه دی بدل شوی. په اړه یې د احمد تکل چمتو کړی رپورټ اورو.
د افغانستان دفاع وزیر ډګر جنرال طارق شاه بهرامي وایي د ناټو د دفاع وزیرانو ژمنه وکړه چې پر پاکستان به سیاسي فشار زیاتوي څو د تروریستي ډلو له ملاتړ څخه خلاص واخلي. جنرال بهرامي په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له ازادۍ راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې ناټو به پر پاکستان فشار زیات کړي څو مجبور شي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره صادقانه مرسته وکړي. ښاغلي بهرامي په دې اړه نور جزئیات څرګند نه کړل.
دا مخکې د وخت نه ده چې دې باندې خبرې وکړو چې څه ډول فشارونه، ولې په مجموع کې سیاسي فشارونه به زیات شي. فشار زیاتوالی په پاکستان باندې چې لاس واخلي د تروریزم او د تروریستانو د حمایت، تر څو چې پاکستان وادار دي ته شي چې د افغانستان د سیاسي حل لپاره صادقانه کار وکړي.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قمندان هم په پرونی غونډه کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې تر ټینګېدو پورې به د وسلوالو مخالفینو په وړاندې پوځي فشار او د افغانستان پر گاونډیانو ډیپلوماټیک فشار دوام وکړي. جنرال جان نیکلسن له ازادۍ راډیو سره په یو ځنګړې مرکه کې ویل چې وسلوال مخالفین له هم په پاکستان کې مرکزونه لري. ښاغلی نیکلسن زیاته کړه چې له پاکستان سره په دې اړه د ناتو خصوصي خبرې روانې دي، خود زیاته کړه چې که وضعیت بدل نشي پر پاکستان فشارونه به دوام وکړي.
These conversations are going on in private. Thus far, we have not
خصوصي خبري روان دي، خو موږ تر اوسه د پاکستان په سلوک کې کوم بدلون نه دی لیدلی او دښمن له هم په پاکستان کې لغپل خوندي ځالو څخه فعالیت کوي، خو موږ غواړو پر راتلونکو میاشتو کې د پاکستان په سلوک کې بدلون ووینو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل حکومت په نوې ستراتیژي کې پر پاکستان د سیاسي فشار د زیاتولو سپارښتنه کړې او دا د نږدې درې میاشتې وروسته د امریکا اروپایي متحدان هم په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د بریا لپاره دا فشار خورا مهم بولي. د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په بروکسل کې په خپل دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پای ته ورسیده پریکړه وکړه چې افغانستان ته به شاوخوا 3000 نور سرتیری استوي. دوی د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره په کال کې د 1 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه هم وکړه، خو په عین حال کې له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په تیره د هیواد د ملي دفاعي ځواکونو په لیکو کې فساد له منځه یوسي.
دوا سیمه کې په کومه امکاناتو سره امن راتلای شي؟ د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یا لایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. همانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د حکیم سنایی غزنوی د حدیقت الحقیقه کتاب د شرح د مخکتنې رپورت اوري.
حدیقت الحقیقت د اسلامي عرفان یو ډیر مهم کتاب دی.
ځوان شاعر او لیکوال زبی الله ایمان خپل شعرونه راوروي او د خپلو شعرونو په باره کې راته غږیږي.
زرمه خوږیږي چوپ شه، څوک مې یادیږي چوپ شه.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالبه هم لرو. پیل له خبرونو کوو. خان محمد سین د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د یونسکو سازمان د غلغلې د ښار په بیا رغونه کې له اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سره مرسته کوي. د باختر آژانس د خبر لمخې د لړم د میاشتې په 12مه نیټه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د یونسکو لاستازي سره د غلغلې د ښار د بیا رغونې یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د غلغلې ښار به د ایټالیا د دولت او یونسکو سازمان په ګډه همکاري جوړیږي. پوهان باوري په دې ناسته کې د افغانستان د تاریخي میراثونو د بیا رغونې په برخه کې د یونسکو سازمان له مرستو او د ایټالیا هیواد له همکاریو مننه وکړه. د غلغلې ښار د بامیان ولایت مربوط پخوانی تاریخي ښار دی چې له بیا رغونې سره به په دې سیمه کې د ګرځندوی صنعت نور هم وده وکړي. په جنوبي پښتونخوا کې مېرمن ادبي بهیر جوړ شو. د مېرمن بهیر دغه څانګې په خپله لومړۍ غونډه کې شفا کاکړه د څانګې د مشرې په توګه او اووه تنه نورې برخوالې مشرتابه ته وټاکلې. په غونډه کې پریکړه وشوه چې د څانګې غړي به د کلتور او ژبې د پرمختګ په خاطر منظم سیمینارونه جوړوي او د اسلامي احکامو په رڼا کې به د هغو رواجونو غندنه کوي چې پښتنې مېرمنې ورسره مخ دي. مېرمن بهیر چې له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي، پر افغانستان سربیره په څو نورو هیوادونو کې هم فعالې څانګې لري. پر پښتو نثر د ژباړې اغیز کتاب چاپ شو. دا کتاب د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د څانګې استاد پوهنمل اسدالله وحیدی لیکلی او په کابل کې اکسوس پلورنځي چاپ کړی دی. اسد وحیدی چې په پښتو ادبیاتو کې ماسټری لري، د رسنیز کار اوږده تجربه هم لري چې له خپلو تجربو یې د کتاب په لیکلو کې استفاده کړې ده. په دغه اثر کې پر پښتو نثر د ژباړې اغیز، لاملونه، مثبت او منفي اغیزې، پایلې، د ستونزو حل او نور سرلیکونه راغلي چې د عملي بیلګو په وړاندې کولو سره له هغو ځوانانو سره مرسته کوي چې پښتو ژبې ته ژباړې کوي.
تیره پنجشنبه د ستر عارف حضرت حکیم سنایی غزنوی د کتاب حدیقت الحقیقه شرح چې اکاډمیسن عبدالاحد اشرتی کړي او په دې وروستو کې چاپ شوې ده مخکتنه وشوه. دا کتاب د غزنی ولایت د اجتماعي شورا فرهنګي کمیټې چاپ کړی دی. د فرهنګي کمیټې مشر ښاغلی عبدالباقی لمن وایي دوی د دې شرح په دوهم ټوک هم کار کوي. نورال زموږ همکاره فرشته مرسل را کوي.
د حقیقت الحقیقه شرحه د غزنی ولایت د فرهنګي ټولنې لخوا چاپ شوه. په غونډه کې چې تیره اونۍ په همدې مناسبت په کابل کې جوړه شوې وه، د پوهنتون استادانو، د مختلفو طریقو پیروانو او د حضرت سنایي مینوالو برخه اخیستې وه. اکاډمیسیان عبدالحد اشرتی چې دا شرحه لیکلې، د چاپ په خاطر د غزنی ولایت له فرهنګیانو مننه وکړه او د سنایي غزنوي د ژوند په باره کې وویل.
وقت بنده متوجه شرح ابیات حقیقت الحقیقه،
ما چې دا حقیقت الحقیقه شرح لیکله، دې ټکي ته مې پام شو چې امام العارفین حضرت سنایی په تفسیر، فقه او حدیثو سم پوهېده او د کلام الله مجید حافظ و. د حضرت سنایی له غزنی سره ډېره مینه وه او د خپل ماشومتوب په خاطرو کې غزنی آسماني جنت بللی. دی په عربي ښه پوهېده او له ولسي ادبه یې ډېره استفاده کړې چې په آثارو کې ښکاره دي.
استاد نجیب الله منلی چې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه، د حقیقت الحقیقه د چاپ شوې شرح د ارزښت په باره کې وایي.
حضرت حکیم سنایی حقیقت الحقیقت د اسلامي عرفان یو ډیر مهم کتاب دی. په شرقي عرفان کې سنایی، عطار او مولوی هغه ستنې دي چې دغه نغری په بل پاتې شوی او نغری په ولاړ پاتې شوی دی، او ټولو په دې سیمه کې د ټولو ژبو او د ټولو ولسونو ورفاو د دغه ورنه استفاده کړې ده. نو په دې خاطر دا یو ډیر مهم کتاب دی. طبعا شاوخوا زر کاله مخکې، نه سوه کاله مخکې دا کتاب لیکل شوی دی او اوس په هغې باندې پوهېدل مشکل دي، په هغه وخت کې هم اسان نه وو. نو د دې شرحه د ځوان نسل لپاره یو ډیر بختور کار دی. یو ټکی چې غواړم اشاره وکړم هغه دا دی چې په اوسني عصر کې چې مونږ د افراطیت او د تاوتریخوالي ښکار یو، عرفان هغه لار ده چې کیدلی شي مونږ بیرته د انسانیت لارې ته راولي. نو په دې خاطر ځوانانو ته د دغه کتاب موجودیت ډیر مهم دی او زه په دې هیله یم چې دا کتاب به ډیر زیات خپور شي او ډیر زیات به ولوستل شي. دلته مشرانو عالمانو خبرې وکړلې او د کتاب په اهمیت، د دې شرح په اهمیت صحبتونه وکړل. خو تر ټولو مهمه خبره بیا هم همدا ده چې د عرفان لار د نوي عصر د خلاصون لار ده، او په دې برخه کې هغه څوک چې زمونږ د شرقي عرفان د لارې پرانستونکی دی، حضرت حکیم سنایی، دا به تر ډېره وخته پورې لا هم د یو لارښود حیثیت ولري. کله چې مونږ د خپل فرهنګ باندې فکر کوو، باید د فرهنګ پر ریشو باندې فکر وکړو، د فرهنګ ریشو ته ورسیږو، او دغه ریشې په تاریخ کې ښخې دي، هغې ته لاسرسی مشکل دی. نو په دې خاطر ډېر زاړه متنونه زمونږ د ځوان نسل لپاره د فهم وړ نه دي، او په دې خاطر د داسې ډول کتابونو لیکل ډېر ضروري دي. بیا دا کتابونه ځوانانو ته رسول ډېر مهم دي. مونږ په افغانستان کې له بده مرغه د کتاب چاپولو صنعت ډېر په ټیټه او په ابتدایي مرحله کې لرو، او دا صنعت باید وده وکړي. د دې ودې لپاره تبلیغ او ترویج مهم دی، او دغسې مخکتنې له یوې خوا ځوانان له دغو مفاهیمو سره آشنا کوي، او له بل خوا په هیواد کې د کتاب لوستلو فرهنګ سره مرسته کوي.
د حضرت حکیم سنایی غزنوي حقیقت الحقیقه شرحه د غزنی ولایت فرهنګي شورا چاپ کړي. د دې کمیټې مسؤل ښاغلی عبدالباقی هلمن غزنوي د شورا د فعالیتونو په باره کې وایي.
همداسې چې په کابل کې د نورو ولایتو او نورو قومونو قومي شوراګانې دي، د غزنی د مرکز خلک دلته د شورا اجتماعي غزنی باستان په نامه یو شورا لري چې اصلي شعبه یې په غزنی کې دی، شاخه یې په کابل کې دی. دغه شورا د خلکو د مشکلاتو په خاطر جوړ شوی دی. کوم غریب محصلین چې دلته راځي، لیلیه نه لري، په شخصي پوهنتون کې دوی لپاره اویلی نیولی ده، سیمینارونه ورکول کېږي د پوهنتون د استادانو لخوا، فرهنګي مجالس نیول کېږي، سیمینارونه د ځوانانو لپاره نیول کېږي. د خلکو ستونزې او مشکلات، حقوقي مشکلات، معاملات، دا خبری هم دیدین مخکی چی رسمی شی حکومتی شی خلق دلت رازی سپینگیری جرگه که یاغا مسائل حل کهی دی دی مسائلو ترسنگ فرهنگی شوبل رو چی دی فرهنگیری کمیته مسئولیت ما پاگرده ده دلت مونگی مجالل رو دی گهنامه غزنه باستان پنامه اغخ پریگی ارسون کهو دی عرفای کرام دی جواندی شخصیتون و فرهنگیان و آثار باند تحقیق و مجلسون نیسو هر پنشنبه دلت مونگ دی حدیقه تو لحقیقه دی شرح دست ممدس دی کم علکان چی دی غزنین پا علمی لحاظ فارغی دی ما پوانتونون و پا اول ممتاز درجه یا مثلا سپورت که مدالون رو لی اغوی سر مرکی که گی دی اغوی دی پار مجلسون نیول که گی اغوی تقدیری گی دلتا یعنی شورا دی قومی مسائل و ترسنگ دی خلق و دی مشکلات و دی احلول و ترسنگ فرهنگی کارون هم ترسرکی چندن یو مغنده و چه اغا دی حدیقی مبارک دی یو بخش شرح چه زهی لمن یم چه نخیر سر داغ شرح تر پای پور ورسی گی او مو یو رز دی شاید و سوگ چه دی حدیقه آخری برخ هم شرح شه و چه بشه.
آیا حدیقه طول حقیقه تر دی لمقه هم شرح شوی کتنگه؟ یو زیل بیا خاغلی هیلمن
تروسه په دنړۍ په ساته یو باب د افراسیاب پور لخوا په ایران کې شرح شوی او مولوی عبداللطیف عباسی څو بیتونه د حدیقه الحقیقه په حاشیه کې ډیر مختصر شرح کړی ده. تروسه په دنړۍ په ساته حدیقه شرح شوی نه دی، یعنی مثنوی شریف نور ډیر مشکل کتابونه لکه فسوس الحکام د حافظ دیوان د څو قلمواله لخوا په څو قلمونو بیا بیا پسوس و جلدون و از دی آفیز شپک رقم شرح دی مولوی دی مصنوی سی پسو شرح دی، اما حدیقه تروس مکمل دلتا روس شرح شاوه نده. مونگ سو باب چال یاو باب تقریبا یاو باب چی اشتی سی شرح کرده پا 15 صفو که وست نشر چاپ شو یاو بخش وست تر چاپ لانده دی، یعنی کار روان دی نوری نو ادامه لری، یعنی یا وقت که این ده اوورد لرو ده تصمیم لرو چی مونگ وادوال خصوصا در غزنی خلق پا دی اوتوانیگی چی در خیر سر در حدیقه شرح تکمیل که او پر نړۍ کې د نړۍ د ادبیاتو په عرفان کې دغه خلاب دکشي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
دا ځل وخت مې وو نقل لوستای دا وای دا نقل ډیر خوندور لیکل شوی. هغه کسان چې علاقه لري نقلونه ولیکي باید دا نقل واوري. راځي ورته خوږ بشو چې نقل تر څه پورې دی.
او ونه وو یا واخ یو بی وسلی بسګر وچی ګړ ما شومان یې لرل د بسګر ما شومان نه پناس ماړو نه پتان سم پټو هوټول کلی وو او په تیر بیا تر ګردو کشر لوري دومره نازنین وچی پختنه مکوه د ورستی منی په یو ساړه ما خام کې چې باران ورېده او تیز باد د بسګر جونګړاری کې دواله د بسګر د کورنې غړي ټول تر اور چاپیره ناستو دغه وخت ناڅاپه دروازه وډبیده دوی حیران شول چې په دې تکتوره یا خبرانې شپه کې به څوک دروازه ډبوي. بسګر ورغوت یو غټ سپین یک د کور مخې ته ولاړ و. یک ورته وویل ستړی مشي. بسګر ځواب ورکړ ته ستړی مشي خیریت دی. سپین یک ورته وویل که د کشرې لور ماته راکړې نو لکه اوس چې تر هر چا بېوزله یې بیا به تر هر چا شتمن یې. په بسګر باندې چې بې وزلي ډېر ځورولی و د یک وړاندیز بد ونه لګېد. خدای مناسبه وګڼله چې اول له لور سره مصلحت وکړي. بسګر کور ته ستون شو او خبره یې د کور له غړو سره شریکه کړه. کشرې لور سمدستي یا وویل او پلار یې چې د لور رټ ځواب ته وکتل مناسبه ولیدله چې په یخنۍ او باران کې ولاړ یک ته ور ووزي او ورته ووایي چې د هو یا نه ځواب لپاره دې یوه اونۍ صبر وکړي. سپین یک له دې ژمنې سره رخصت شو چې بله اونۍ به ځواب اوري او بسګر خپلې کشرې لور ته د خپلې کور سرو او سپینو قیمتي لوښو او خوندورو ډوډیو دومره کیسې وکړې چې د سپین یک تر بیا راتلو پورې لور له یک سره واده کولو ته تیاره شوه. انجلۍ خپلې څیرې جامې وګنډلې ویې لامبل او ځان یې سینګار کړ چې سپین یک راشي او ورسره لاړه شي. د بلې جمعې په ماښام سپین یک راغی. انجلۍ په ملا کېناسته او په تکه توره شپه کې سره روان شول. چې یو څه لار لاړل سپین یک انجلۍ ته وویل ویرېږي خو نه او نجلۍ ځواب ورکړ، نه 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 ویریږم. نو سپین یېک ورنه وغوښتل چې د د ملا وړې ښې کلکې ونیسي چې ورنه ونه لویږي. دوی له اوږده مزله وروسته د دیوال غوندې د نیخ کمر بیخ ته ورسېدل. سپین یېک لکه څوک چې دروازه ډبوي د کمره دیواله یوه ډبه و، او په دې منځ کې ناڅاپه یوه لویه دروازه پرانستل شوه. سپین یېک او نجلۍ پر پرانستل شوې دروازه باندې یوې کلا ته ننوتل. کلا ګڼې دروازې لرلې چې ټولی څراغان وي او په سرو او سپینو کې پړاکېدلې. دوی د ډوډۍ یوه میز ته چې رنګارنګ ډوډۍ ورباندې ایښې وي ودرېدل. ډوډۍ یې وخوړله. وروسته بیا سپین یېک نجلۍ ته یو زنګ ورکړ چې له شرنګولو سره سم به هر هغه شی مهیا کېده چې د نجلۍ په کار و. نجلۍ چې مزل ستړې کړې وه او خوب ورته زنګ وشرنګاوه، زنګ لا غلی شوی نه و چې ځان یې د خوب په خورا ښکلې کوټه کې ولید. د کوټې بالښتونه او پردې د ورېښمو وې او د سرو زرو پردې یې لرلې. د کوټې نور اکثره وسایل یا د سپینو یا د سرو وو. چې نجلۍ څراغ مړ کړ او په تخت باندې پرېوته، په تکه تیاره کې یو سړی را پیدا شو، د هغې څنګ ته وغځېد. دغه کس سپین یېک و چې شپې مالی یې څرمن بدلېدله او بنیادم ورنه جوړېده، خو نجلۍ نه شو لیدلی، ځکه دی به یوازې هغه وخت کوټې ته ورته چې نجلۍ به څراغ مړ کړ او تپه تیاره به شوه، او چې د سباوون رڼا به لا څرک نه ووهلی له کوټې به ووت، غایب به شو. په کلا کې د نجلۍ ژوند ښه خوشحاله او څو کاله تېرېده، خو چې ورځې شپې نورې هم واوښتې نجلۍ ته کورنۍ وریاده شوه. د یوازیتوب احساس مړاوی کړه. سپین یېک چې نجلۍ غلې او مړاوې ولیده، پوښتنه یې ورنه وکړه چې ولې. نجلۍ ورته وویل، مور او پلار او خویندې او وروڼه مې بې حده یادېږي. سپین یېک ورته وویل، دا خو اسانه خبره ده، خو ژمنه به راسره کوي چې کله لاړې له مور سره به دې یوازې خبرې نه کوي، له هغې سره به صرف هغه وخت غږېږي چې د کورنۍ نور غړي دې هم حاضر وي. سپین یېک دا هم ورته وویل چې مور به دې کوښښ وکړي چې تر لاس دې ونیسي، بلې کوټې ته دې بوسي او هلته یوازې در سره وغږېږي، خو ته به داسې نه کوې، کنه نو زه او ته دواړه به بدمرغه شو. د یکشنبې ورځ چې راغله، سپین یېک را پیدا شو. نجلۍ د پلار کره روانه کړه. نجلۍ د یېک په شا سپره وه. ها ښه اوږد مزل یې وکړ. بالاخره یوه لوی ښکلي کور ته ورسېدل. د نجلۍ خویندو او وروڼو د لوی کور مخې ته لوبې سره کولې. هر څه ښکلي او خوشحاله ونکي ښکارېدل. سپین یېک ښکلي کور ته اشاره وکړه، ویې ویل، پلار او مور او خویندې او وروڼه دې اوس دلته اوسي، ته به کوزه شي، زه به درنه ستون شوم، خو پام چې زما خبره دې هېره نه شي، کنه نو دواړه به بدمرغه شو. نجلۍ خپل پلار او مور او د کور نور ټول غړي ډېر خوشحاله او آسوده ولیدل. دوی ټولو له خپلې کشرۍ خور څخه مننه وکړه چې له سپین یېک سره واده ته یې غاړه کېښوده، او دوی ټول له بېوسلۍ او بېوسۍ راوویستل. وروسته بیا نجلۍ خپل حال ورکړ. هغې وویل، هورې ښه خوشحاله ژوند لري. زه چې دا کیسه درته کوم، په دې نه یم خبره چې نجلۍ به هغوی ته په کلا کې د خپل ژوند په باره کې نور څه ویلي وي، خو ګمان نه کوم چې هغوی ته یې خپل ټول حال بیان کړی وي. نجلۍ چې د پلار په کور کې غرمنۍ وخوړه، مور یې ورنه وغوښتل چې ورسره یوازې شي، خو نجلۍ ته د سپین یېک خبره ور یاده شوه او ځان یې تیر کړ. مګر مور یې بیا بیا هڅه وکړه او آخر یې نجلۍ اړ ایستله چې له دې سره بلې کوټې ته لاړه شي او په چل چل له لور څخه د کلا ټولې کیسې واوري. نجلۍ د یوازیتوب د مشکل خبره هم ورته وکړه، او په دې هم خبره وکړه چې هر ماسخوتن د څراغ لمړه کولو وروسته یو سړی کوټې ته ورځي، او دا یې ځکه نه ویني چې د سهار د رڼا تر خپرېدو د مخه له کوټې وځي تر ایتم کېږي. مور یې ورته وویل، ګرانې لورې، دا به شاید کومه بلا وي چې ورسره ویده کېږي، زه به د هغه د لیدلو چال در زده کړم، زه به یو شمع در کړم چې خپل کور ته تلي د کمیسه په ټټر کې پټکه، کله چې دغه کس راشي او ویده شي بله یې کړه، خو احتیاط بکوي چې د بل دیوي څاڅکي په هغه باندې ونلويږي. انجلۍ شمه واخیسته، پټټر کې پټکړه. ماخام چې سپینې ګرغې دا ورسره روانه شوه. دوی چې یو څه لاره لاړل، سپینې پوښتنه وکړه. هغسې خو ونشول چې ما درته ویلي وو. انجلۍ چې دروغ یې نه وزده سپینې ته وویل. هماغسې وشول. سپینې ورته وویل احتیاط به کوي، که دې د مور په خبرو عمل وکړ زه او ته به دواړه بدمرغه شو. انجلۍ وویل خدای دې نه کوي. دوی چې کور ته ورسېدل او ماسخوتن شو، د نور کله غوندې په تپه تیاره کې یو څوک راغی. د دې څنګ ته څملاست. په تیاره کې راغلی کس په ترانه خوب ویده شو. انجلۍ ډیوه راواخیستله، بله یې کړه او یو داسې ښکلی شهزاده یې ولید چې دومره ښکلی زلمی یې په تصور کې لا نه و تیر شوی. انجلۍ یې په لیدو سمدستي زړه بایلود او د هغه د مچه کولو لیوانۍ آرزو یې په رګونو کې غځونې وکړې. دا چې د زلمی ښکلا ته په حیرت کې ډوبه وه، دې ته یې بیخي پام نه شول چې د شمې اوښکې د زلمی له جامو لرې وسات. چې څنګه ډیوې ویلې شوې، څاڅکې د زلمی په جامو پرېوتل. هغه راویښ شو او چیغه یې کړه دا دې څه وکړل؟ زه او ځان دې دواړه بدمرغه کړو. که تا یوازې یو کال طاقت کړی وی زه به آزاد شوی وم. زه یوه میره لرم چې کوټې یې راباندې کړي دي، ځکه خو د ورځې په سپینیږ بدلیږم او شپې معلمې بڼه بیرته د انسان وي. خو اوس چې زما او ستا ترمنځ ټول تعلقات ختمیږي، زه مجبور یم چې تا پرېږدم او هغې ته خپلې میرې ته ورشم. میره مې په یوه کلا کې اوسي چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ لور ته ولاړه ده. هورې یوه شهزادګۍ اوسي، د هغې پوزه درې کسه اوږده ده او زه به مجبور یم چې له هغې سره واده وکړم. انجلۍ وژړل، چیغې یې کړې، په دعاو سر شوه، زارې یې کولې، خو دا هر څه بې ګټې وو. انجلۍ ورته وویل آیا کیدای شي زه به درسره هغې کلا ته لاړه شم؟ شهزاده ځواب ورکړ نه، ممکنه نه ده. انجلۍ وویل د دې کلا لار را وښیه، زه ځان در رسوم. خو دې کلا ته چې د لمر ختیځ او د سپوږمۍ لویدیځ ته واقع وه، داسې لاره نه وه ورغلې چې بنیادم ورباندې مزل وکړي. په سبا سهار چې نجلۍ له خوبه رابیداره شوه، ګوري نه شهزاده شته او نه کلا، هر څه غایب دي او دا د یوه تت او ګڼ ځنګله په منځ کې په یوه ټوټه چمن باندې پرته ده. د دې سره د هغې بخسې پرته ده چې د پلار له کوره یې راوړې وه او زړې پینه شوې جامې یې پکې وې، نور هیڅ نه وو. نجلۍ وژړل او چې په ژړا ستړې شوه راپاڅېده. ډېرې ورځې یې مزل وکړ، بالاخره یوه نیغ دنګ کمر ته ورسېده. تر کمره لاندې یوه بوډۍ ناسته وه. د بوډۍ په لاس کې د سرو زرو مڼه وه، له مڼې سره لوبېدله. نجلۍ بوډۍ ته وویل آیا د هغه شهزاده ځای در معلوم دی چې له خپلې میرې سره په هغې کلا کې اوسي چې ختیځ ته یې لمر دی او لویدیځ ته یې سپوږمۍ واقع ده، او اوس مجبوره دی چې له داسې شهزادګۍ سره واده وکړي چې پوزه یې درې ګزه اوږده ده؟ بوډۍ ورته وویل تا نو څنګه پېژندلی دی؟ ته خو به هغه څوک نه یې چې واده به دې ورسره کاوه؟ دې ځواب ورکړ هو، زه هغه یم. بوډۍ وویل ښه ښه، ته نو هغه یې، ډېر ښه. زه د هغه په باره کې بس دغه معلومات لرم چې په یوه کلا کې دی چې د لمر ختیځ لور او د سپوږمۍ لویدیځ لور ته پرته ده، او ته به هلته یا هیڅ وخت او یا ډېر کلونه وروسته ورسېږي. خو له دې سره سره به زه خپل آس امانت درکړم. زما آس به تا زما څنګ لوري ګاونډې ته ورسوي. هغوی ته شاید د لمر او سپوږمۍ ترمنځ ولاړې کلا لاره معلومه وي. کله چې هورې ورسېدې، زما آس تر چاپ غوږ لاندې په لښته وبهه او ورنه وغواړه چې کور ته ستون شي. بوډۍ خپله د سرو زرو مڼه هم نجلۍ ته ورکړله. ورته ویې ویل دا دې هم له تا سره وي، ګوندې په کار دې راشي. نجلۍ د بوډۍ په آس سپره شوه. لاړه لاړه لاړه. له ډېر اوږده مزله وروسته د یو بل کمر بیخ ته ورسېده. هورې یوه بله بوډۍ ناسته وه چې د وړیو د وریشلو ګومنځ ورسره وه. ګومنځ طلایي غاښونه لرل. دې بوډۍ د سرو زرو څرخی درلود، تارونه یې ورباندې غړل. نجلۍ ورنه پوښتنه وکړه چې هغه شهزاده ته در رسیدو لار در معلومه ده چې د سپومۍ د لویدیځ او د لمر د ختیځ ترمنځ په کلا کې اوسي. دې ته هم لار نه و معلومه او د هغو نورو بوډیو غوندې ورته وویل چې ته به شاید همغه نجلۍ یې چې له شهزاده سره به دې واده کاوه. نجلۍ ورته وویل هو زه همغه نجلۍ یم. دې بوډۍ د هغو نورو غوندې صرف دا ورته وویل چې هلته به یا ډېر کلونه پس ورسیږي او یا به بیخي ونه رسیږي، خو بیا هم زه به خپل آس په امانت درکړم چې تر شرقي باده پورې دې ورسوي. شرقی باد ته ګوندې د شهزاده د کلا لار معلوموي او تا به هغه لور ته والوزوي. کله چې شرقی باد ته ورسیږي زما آس تر چپ واک لاندې په لخته ووهه، هغه به پخپله د خپل کور لاره پیدا کړي او ما ته به ځان را ورسوي. دې بوډۍ نجلۍ ته خپل طلایي څرخی ورکړ او ورته ویې ویل ګوندې په کار دې راشي. نجلۍ د ډېرو ورځو لسخت او اوږده مزل وروسته د شرقي باد کاره ورسیده او له هغه یې پوښتنه وکړه چې آیا هغه شهزاده ته د رسیدو لاره ور معلومه ده چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ ترمنځ په یوه کلا کې اوسي. شرقي باد که څه هم د شهزاده او کلا کیسه اورېدلې وه، خو د کلا خوا ته هیڅ وخت نه و الوتلی. نو نجلۍ ته یې وویل که ته غواړې چې هغې کلا ته ځان ورسوي، راځه زه به دې خپل ورور غربي باد ته ورسوم. هغه ته ګوندې لاره معلوموي، هغه تر ما ډېر پیاوړی دی. نجلۍ د شرقي باد په اوږو کېناسته او د غربي باد په لور والوتل. دوی چې د غربي باد کره ورسېدل، شرقي باد خپل ورور غربي باد ته وویل دا یوه هغه نجلۍ ده چې ګمان کېږي چې له هغه شهزاده سره به واده کوي چې د لمر او سپوږمۍ ترمنځ ولاړې کلا کې اوسي. آیا تا ته د هغې کلا لاره در معلومه ده؟ غربي باد نجلۍ ته وویل چې د دې شهزاده او کلا خبره مې اورېدلې ده، خو لار یې نه در معلومه، ځکه تر اوسه پورې هغې خوا ته چې دغه کلا پکې ودانه ده نه یم الوتلی. خو که ته غواړې نو زه به دې خپل ورور جنوبي باد ته بوزم، ځکه دی تر موږ دواړو پیاوړی دی او تر لرې لرې سیمو پورې الوزي. هغه ته شاید لار معلومه وي، زما په اوږو کېنه چې هورې دې ورسوم. نجلۍ د غربي باد په اوږو کېناسته او زه چې دا نقل درته کوم ګمان کوم چې په لږ وخت کې هورې ورسېدل. غربي باد خپل ورور جنوبي باد ته وویل دا نجلۍ غواړي چې د لمر د ختیځ او سپوږمۍ د لویدیځ ترمنځ ولاړې کلا لاره ومومي او ځان ور ورسوي، ځکه ګویا دا یوه هغه نجلۍ ده چې په نوموړي کلا کې له یوه شهزاده سره واده کاوه. جنوبي باد ورته وویل ښه نو خبره داسې ده، دا نو همغه یوه نجلۍ ده. ښه ډېر ښه، زه په خپل عمر کې ډېرو ځایونو ته الوتلی یم، خو دغه ځای ته چې تاسې یادوئ نه یم تللی. که نجلۍ ستا خوښه وي زه به د خپل ورور شمالي باد ته ورسوم چې تر موږ ټولو پیاوړی دی، او که هغه ته هم لاره معلومه نه وه نو بیا پوه شه چې په ټوله دنیا کې به داسې هیڅوک نه وي چې د دې کلا د لارې په اړه معلومات ولري. زما په اوږو کېنه، زه به دې تر هغه پورې ورسوم. نجلۍ د جنوبي باد په اوږو کېناسته او د څه مزل وروسته د شمالي باد کور راښکاره شو. دا یې دومره سوړ و چې سایه له ډېر لرې هم په بدن باندې د ستونو غوندې لګېدله. شمالي باد چې دوی ولیدل له ورایه یې ورباندې چیغه کړه، څوک یاست؟ څه غواړئ؟ مه رانږدې کېږئ چې له یخه به ووژل شئ. جنوبي باد ورته وویل پردي نه یو، خپل یو، دا ساړه اسویلې دي، در وګرځوه. زه یم جنوبي باد ستا ورور او له ما سره یوه نجلۍ ده چې هغه شهزاده به له دې سره واده کاوه چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ ترمنځ په یوه کلا کې اوسي. دا نجلۍ له تا غواړي چې که هغې خوا ته بلد یې لاره یې ور وښیه، ځکه د دې لوی ارمان دا دی چې له هغه سره یو ځای شي. شمالي باد ورته وویل زه بلد یم، یو وخت مې د سپیدار یوه پاڼه تر هغې کلا پورې رسولې وه، خو زه یې دومره ستړی کړم چې له هغه وروسته تر ډیرو پورې د خوځېدو نه وم. که دا نجلۍ په رښتیا غواړي چې هلته لاړه شي او له ما سره د تلو ویره نه لري، نو زما په اوږو دې کېني سره روان به شو. نجلۍ تلو ته تیاره وه. شمالي باد ورته وویل نو چې داسې ده، شپه به دلې سره تېره کړو، ځکه سبا بیا ټوله ورځ مزل په مخ کې دی، هسې هم ستومانه یې. سبا سهار وختي شمالي باد والوت او دای په اوګو سپره وه. شمالي باد بګونهونکی مزل کاوه، تر د لاندې په ځنګلونو کې ونې چپه کېدلې او په سمندرونو کې بیړۍ کږېدلې. شمالي باد په یوه ساه مزل کاوه، بې حده لاره یې کچ کړه او وار په وار ستړی شو. ورو ورو راټیټ شو، دومره راټیټ شو چې پښې د سمندر له اوبو سره لګېدلې او اوبه یې بادولې. شمالي باد له نجلۍ پوښتنه وکړه، ویرېږي خو نه؟ هغې ځواب ورکړ، یا دغه وخت شمالي باد له وچې او سمندره د بېلېدو او له ځمکې د لرې کېدو ځای ته ورسېد. ناڅاپه مخ په بره روان شو. نجلۍ په اوګو باندې غبرګ لاسونه ټینګ نیولي وو چې راخطا نه شي. دوی لا لزمه کې ډیر نه وو لرې شوي چې شمالي باد نجلۍ د هغې کلا د کړکیو مخې ته واچوله چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ ترمنځ ولاړه وه. شمالي باد دومره ستړی شوی وو چې د ستنېدو سکه پکې نه وه او د دمې لپاره څو شېبې استراحت ورته په کار وو. په سبا سهار نجلۍ د کلا تر کړکۍ لاندې کېناسته او له طلایي مڼې سره یې لوبې پیل کړې. لومړنی کس چې د نجلۍ ورپام شول هغه اوږد پوزي شهزادګۍ وه چې شهزاده باید ورسره واده کړی وای. اوږد پوزي شهزادګۍ ورته وویل، دا طلایي مڼه په څو خرڅوي؟ نجلۍ ځواب ورکړ، دا د خرڅلاو شی نه دی. شهزادګۍ ورته وویل، که د خرڅولو شی نه دی نو په بدل کې څه شی غواړې؟ نجلۍ ورته وویل، که مې شهزاده ته ور پرېږدې چې یوه شپه ورسره تېره کړم بیا یې درکوم. اوږد پوزي شهزادګۍ ورته وویل، سمه ده. شهزادګۍ ورنه طلایي مڼه واخیسته او ماسخوتنی نجلۍ ته اجازه ورکړه چې شهزاده ته ورشي. شهزاده ویده و، دې چې هر څو نارې ورباندې وکړې او وی خوځاوه سړی راویښ نه شو. چې څنګه سپیدې وچاودېدې، اوږد پوزي شهزادګۍ راغله او نجلۍ یې له کوټې او کلا وایستله. په دا دویمه ورځ نجلۍ بیا تر کړکۍ لاندې کېناسته او د طلایي غاښونو لږ منځ سره یې دواړه یو شنل شروع کړل. شهزادګۍ ورنه دوګمنځ د بیې تپوس وکړ او دی ورته د شهزاده سره د شپې تېرولو خبره وکړه. هغې ورسره ومنله او دی طلایي ګمنځ هغې ته ورکړ. په دې شپه چې نجلۍ د شهزاده کوټې ته د تلو اجازه ومونده، شهزاده بیا په درانه خوب ویده و. نه په چیغو راویښ شو او نه په خوځولو، او چې سپیدې وچاودېدې شهزادګۍ راغله، نجلۍ د شهزاده له کوټې وایستله. په درېیمه ورځ نجلۍ له طلایي څرخي سره څرخی شروع کړ. شهزادګۍ د کلا له کړکۍ سر راویست او له نجلۍ د څرخي د بیې پوښتنه وکړه. نجلۍ د تیرو ورځو غوندې ورته وویل چې خرڅوي یې نه، خو که له شهزاده سره د شپې تېرولو په بدل کې اخلي نو معاملې ته تیاره ده. شهزادګۍ ورسره ومنله او نجلۍ د درېیم ځل لپاره د شهزاده کوټې ته ورغله. په کومه کوټه کې چې شهزاده ویده کېده، په څنګ کې یې څو کسه مؤمنان بندیان و چې دوی شپې یې سر په سر د نجلۍ چغې، ژړاګانې، زارۍ او دعاګانې اورېدلې وې. مؤمنانو په همدې ورځ چې نجلۍ به د درېیم ځل په مخه د شهزاده کوټې ته ورتله، هغه ته د نجلۍ د راتلو او د ده د نوي کېدو کیسه کړې وه. په دغه شپه چې شهزاده کوټې ته راغی، شهزادګۍ د نورو دوو شپو غوندې د خوب ماجون ورته راوړل. شهزاده دا ځل ماجون ونه خوړل، خو داسې یې وښودله لکه خوړل چې وي. نو کله چې نجلۍ راغله، شهزاده یې ویښ ولید. شهزاده وویل، ته ډیر ښه وخت راغلې، سبا زما واده دی، خو اوس دا امکان شته چې له اوږد پوزي وژغورل شم او یوازینی کس چې ژغورلی مې شي ته یې. زه به داسې چل وکړم چې دې ته به د واده کولو لپاره دا شرط کېږدم چې کمیسه باندې مې د هغې شمې د څاڅکو داغونه پاک کړي. دا به شرط په خوشحالۍ ومني، خو دا لکه یوازې مؤمنان پاکولی شي، نه د دوی غوندې غولان او شیشکې. زه به په دې خبره کلک ودرېږم چې یوازې له هغې ښځې سره واده کوم چې د کمیس لکه راپاکه کړي. شهزاده نجلۍ شپه ښه په خوشحالۍ تېره کړه او په سبا چې د واده ورځ وه، شهزاده وویل، زما یو جوړ جامې دي چې ډېرې مې خوښېږي او غواړم په واده کې یې واغوندم، خو د شمې د څاڅکو درې لکې ورباندې دي. زما د راتلونکي ژوند ملګری باید دومره کمال خو ولري چې دغه کمیس پاک ووینځي. آیا شهزادګۍ د کمیس وینځلو ته تیاره ده؟ اوس که شهزادګۍ دا جامې پاکولی شي، نو دا له ما سره د شریک ژوند لیاقت لري، او که دا کار نشي کولی بیا به مجبوره یم بل څوک پسې وغواړم. شهزاده د دې خبرو له کولو وروسته خپل مایری او اوکتپوزې شهزادګۍ ته مخ واړاوه او ویې ویل، ما خو بل انصافه لري شرط نه وي ایښی. د شهزاده مایری چې دا خبره خورا آسانه ور معلومه شوه، د ټولو حاضرو کسانو مخې ته په شهزادګۍ باندې آواز وکړ چې بیخي په انصاف برابر شرط دی، خامخا به یې منی. اوکتپوزې شهزادګۍ هم چې شرط ورته آسانه ښکارېده په لوړ آواز وویل، که زه د یوه کمیس لکې هم پاکې نه کړای شم بیا خو په هیڅ وجه د دې لیاقت نه لرم چې د شهزاده سره واده وکړم. لنډه دا چې شهزادګۍ او د شهزاده مایری د ټولو مخې ته شرط ومانه او اوږدبوزي د لکې پاکولو ته کیناسته، خو چې هر څه خواري وکړه لکې پاکې نه شوې او بلکې وار په وار غټې شوې. د هغې مور چې د شهزادګۍ غوندې په اصل کې شیشه کوه په قهر ورته وویل، مخ دې ورک شه، د هیڅ کار نه یې، اوس پوزه را پرې نه کړې، پاڅه چې زه یې درته ووینځم. خو د شهزاده مایری نور هم کار خراب کړ او لکې لالویې شوې. وروسته بیا ټولو نورو شیشکو د کمیس د وینځلو هڅه وکړه، خو چې هر څومره کمیس ووینځل شو لکې لالویې او کمیس لاخرن او تور بخون شو، تر دې حد چې آخر ټول کمیس د تور لوګي غوندې په تور زړو کې بدل شو. شهزاده ورته وویل، تاسې چې په شریکه یو کمیس نشئ مینځلی نو آخر څه کمال لرئ؟ زما یقین دی دغه د کلا د کړکۍ بیخته ناسته ګدایګره هم کمیس پاکولی شي. شهزاده انجلۍ ته ور نارې کړې، دلته راشه. چې انجلۍ راغله ده ورته وویل، ای انجلۍ، ته دا کمیس پاک مینځلی شي؟ هغې وویل، زه نه پوهیږم خو ګمان کوم وبشي. او چې څنګه انجلۍ کمیس په اوبو کې غوپه کړ، کمیس د واورې غوندې سپین او پاک راووت. شهزاده وویل، ته هغه څوک یې چې له ما سره د اوسېدو او واده کولو لیاقت لرې. شیشکو چې دا حال ولید له ډېره قهره اور ورباندې بل شو او مشره خو یې ځای په ځای وچاودېده. نورې هم د سترګو په رپ کې پوپنه او کوټې ماتې شوې. شهزاده انجلۍ هورې بندیان مومنان له بنده راوژغورل او چې څومره ژر ممکنه وه د شمالي باد په اوږو له هغې کلا څخه چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ خوا ته ودانه وه مخ په لاندې د ځمکې په خوا راوښویدل. شهزاده او انجلۍ د ځمکې په مخ ډېر کلونه د خوند او خوشحالۍ عمر تیر کړ.
ځوان شاعر طبیع الله ایمان وایي، هغه شاعري چې ځانګړو پیښو حوالاتو ته کیږي پایېدونکې نه ده، خو ایمان ځینې داسې شعرونه هم لري چې د ځانګړو پیښو حوالاتو په تاثر رنګېدلي. زموږ همکار همایون هیواد په همدې ارتباط پوښتلی، د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د پایزېب شرنګه درپسې مړی ولا مست آهنګه درپسې مړی ولا، له جنګه ستړي هم یو بیا هم په خدای د سترګو جنګه در پسې مړیو ولا، رباب ستار او تبلې شته دي مګر ډول او ډنګه در پسې مړیو ولا، لمن دې نسمه زارۍ کومه مزه ملنګه در پسې مړیو ولا، د یو چا رنګه هیڅ مو نه هېرېږي د یو چا رنګه در پسې مړیو ولا، منې خو څنګه د اذیت کړلو مور منې خو څنګه در پسې مړیو ولا، ابن آدم ایمان چیرته یې ته یغه نمرنګه در پسې مړیو ولا.
ایمان صاحب، ستاسو شعرونه چې ما لوستي دي، په ډیرو شعرونو کې مو د حالاتو تاثر شته دی، یعنی ستاسو ټوله شاعري همداسې ده، له حالاتو څخه په تاثر مو دغه شعرونه لیکلي دي.
مننه هیواد صاحب، د تا خبره هم تر ډېره بریده پورې سمه ده، ځکه د موږ د وطن حالات ته که وګورو سړی رښتیا هم دغونه متاثره کېږي او هغه خپل احساسات څرګندېږي او هغه خپل احساسات کران غواړي. تر ډېره بریده د غم د وطن په تاثر یا په د کومو پېښو په تاثر چې ما لیکلي د غم شته دي، همداسې د مینې محبت او د وطن دوستۍ او د پېښو په اړوند باندې ما ډېر شاعري په مغه باندې کړې ده.
که را شده تا پا افغانستان که چه هغه وقت روسان و دین و شاعران و شاعری داسی وکړه چه پا اغو که روسان مخاطب کرل، خو اوس چه هغوی نشت دی نو اغا شاعری هم دا لستلو نده. فکر نکوه چه دا اغا شاعری چه لحالات سخه پا تاثر کیگی او یه وقت حالات بدلی گی دا بیا لستون که ونه لری او بمری؟
دغه خبره خو تر ډیره بریده پورې درسته ده، ځکه چې د تا خبره د روسانو په وخت کې کومه شاعري شوې ده یا د کتابونه یې موویوسوي نو په کورو کې پخواني زاړه کتابونه شته دي، هغه یې سوکننولي او نه په هغو کې هغه کیف شته چې شاعرۍ مثلا کوم احساسات او عاطفه او احساس هغه نشته پکې. خو تر ډیره بریده پورې مثلا د اوس کوم ویو تاسو د جهاني صاحب یو شعر دی چې از ځان مرګ ته چې لیکلی دی که نه یو شعر، نو هغه شعر ته که موږ وګورو یعنی هغه شاید وروسته وختو کې دغه حالات بدل شي، هغه شعر یا هغه سندره پیچه باندې هم ښونه لګي نه به هغه حالات هغه رقم ته وي، یعنی شاید حالات سم شي. مان هم ځینې وخت ډېر وخت دغه شاعري شوې ده او دغس لیکل رانه شوي دي چې شاید هغه وروسته وختو کې هېڅ د خلکو په نا احساس راوپوروي نه دومره عاطفه ولري، او هغه د حالات لپاره یو ضرورت باید سړی هر شاعر که د حالاتو د یا په عموم کې د ملت د اذهانو د روښانه کول پر یانه هغه وخت چې په دغه وخت کې شي تیریږي باید هغه په شاعرانه ژبه باندې خلکو ته وویل شي.
تاسو خپل دا اعتراف کوئ چې له حالت څخه متاثره شاعري امکان شته چې عمرې، نو بیا خپل یې ولې لیکئ؟
خو ما درته وویل چې ځینې وخت اړتیا وي چې باید هغه څه په دماغ وخت سره باید خلکو ته روښانه کړل شي او د خلکو د اذهان او د پوکول دپاره یا په عموم کې د پوست وخت کې څه تیریږي یعنی هغه هم اړتیا ده باید وشي. او دا شاعری ته مرتیا ده چې مثلا ډیر وخت لپاره مثلا که خوشحال بابا شاعری ته موږ راشو یعنی هغه یو سم په خلکو باندې تاثیر لري. ما په دواړو برخو کې په دغو اکتمیم خو دغه څه وخت کې ځینې وخت سړی ناګاهانه یعنی نه غواړي چې دا ولیکي بیا هم ځینې لیکل کیږي، ما هم دغه څه وخت کې لیکل شوي.
اوس که یو غزل درنه واورو.
یو غزل به درته ووایم، زړه مې خوږیږي چوپ شه، زړه مې خوږیږي چوپ شه، څوک مې یادیږي چوپ شه، او سپی دې غپیږي پرېږده وطن جوړیږي چوپ شه، بیه د حسن او عشق همدلته کیږي چوپ شه، پام ورته ونه ګورې ستوري شرمیږي چوپ شه، ګستاخي مکړه جار دې لیلو غږیږي چوپ شه، او په آهو چشمو پیغلو زړه مینیږي چوپ شه، صفت د خدای کړي که نه پایزیب شرنګیږي چوپ شه، په زوره مه خاندنو مور راویښیږي چوپ شه، لپه کې راکړه اوبه غږ مې سمیږي چوپ شه، قتل وړیا دی دلته نجونې خرڅیږي چوپ شه، په دلبرانو باندې ایمان ګرانیږي چوپ شه.
لکه مخکې هم دا خبره وشوه چې شاعري له حالاتو څخه په تاثر کیږي، خو له دې سره چې ته کله د حالاتو خبره کوي نو هغه شعریت هم باید په شعر کې وي. څنګه کیدی شي چې حالات هنري کړی شي؟
رښتیا هم دا چې تا خبره باید حالات په تاثر یا چې سړی د حالات نه متاثر کیږي او بیا څنګه کولی شي چې شعر کې شعریت یا عاطفه احساس پر ځای کړل شي، هغه نو بیا د شاعر خپل کمال یا په عموم کې د هغه نو هر سړي پورې تر ډېره بریده پورې اړه لري چې څنګه یې په کې ځای کړلی شي. ما کوشش کړی دی چې که د حالاتو په تاثر باندې هم شعر لیکم باید هغه د شعر کوم ځانګړي څو خصوصیات چې دغه باید پکې راوړل شي په عموم کې د خلکو په احساسات یا عاطفه باندې باید تاثیر وکړلی شي، نو تر ډېره بریده باید هغه سړی که په تاثر باندې هم یو شعر لیکي د حالاتو باید دغه دپاره مطالعه یعنی په ممکن د شعر نه قوي مطالعه ولري. مثلا که ممتاز ورکزي شاعري ته موږ وګورو یا په کاروان سم که د حالات په تصویر لیکلیم په هغو کې ډېر ښه شاعریت یعنی هنریت چې په شعر کې موږ اړتیا ورته لرو هغه پکې شته دی.
ایمان صاحب، تاسو خپله د ادبیاتو پوهنځی لوستئ، مخکې له دې چې پوهنځي ته راشئ شاعري مو کوله که نه په پوهنځي کې یا وروسته مو پیل کړه، او کله مو چې د ادبیاتو پوهنځی ولوست دې مو پر شاعرۍ څومره اثر وکړ؟
هیواد صاحب، په عموم کې د ما د شاعرۍ یعنی تقریبا امزه چې کابل ته په 1980 کال کې راغلی وم، بیا افغان ادبي بهیر د ما ډېر علاقه و د دو شاعرانو په هغه وخت کې درویش درانی و د کاروان صاحب کتابونه موږ مشروع راوړل وطن ته بیا ما لوستل. نو هغه وخت کې بهیر ته کله کله تللم، په هغه وخت کې د غزنپر صاحب دغه تاسو مم په هغه وخت کې لیدلی یا ډېر وخت جالب و، ما به وی چې کاشکې زه یو ورځ داسې ورځ راشم زه به سټیج ته ودرېږم او خپل شعر ووایم. نو علاقه مې هم ډېره مخکې ورسره وه، خو دا چې زمینه نه برابرېده یا په عموم کې هغه وخت نه پیدا کېدله. کله چې زه په 1991 کال کې پوهنتون ته کامیاب شولم نو شاعري مې د هماغه راهیسې شروع کړله. ادبیات پوهنځی کې ما څلور کاله چې زده کړې وکړلې
پغه ما دومره تاثیر باندې ونه کول لکه چې کاغذ یو ټول نه داسه وچ شاعرانه ټول نه خلکو ټول وخت د موږ کار روزنه چاره پندې باندې وچ شعر شاعری لیکوالي او په ادب باندې باید راڅرخېدلې وي. نو دغه ډیر تاثیر ونور د استادانو په برخه کې کوم وي چې موږ استادان غوښتل د کلیو د شعر په برخه کې مونږ نه دي ځکه بلکې موږ د همدغه بهیرونو د لارې او د ځوانانو سره د ناستې پاس د خپل ملګرو شاعرانو سره د دغه نماده شان زک.
نو د ادبیاتو پوهنځي کې څه کمی و چې تاسې هلته هغه څه چې یو څه مو د ادبیاتو په اړه زده کړي وای نه دي مو زده کړي؟
د ادبیاتو په اړه یعنې هلته موږ صحیح د شاعرۍ په هکله موږ څه نه دي زده کړي، نور د ادبیاتو په هکله هلته موږ ډېر څه زده کړي دي، د ادب او د لیکوالۍ او د هنر او د طنز په برخه کې، د کیسې په برخه کې. خو کله چې موږ پښتو ادبیاتو ته په لومړي ځل راغللو هلته ډېر پیکه و د ادب رنګ، یعنې داسې نه و لکه پښتو ادبیات چې وي یا په موږ کې د پښتو دپاره دغلته یو مرکز وي د لیکوالۍ او د ژباړې دپاره. موږ چې کله لاړلو موږ یو څو ملګري وو هغه سره راټول شولو چې موږ هغلته بهیرونه پکې شروع کړل، رسنیز چاپي رسنۍ هلته موږ پکې شروع کړل چې تقریبا په میاشت کې موږ دوه درې دانې چاپي رسنۍ موږ خپرولې. د هغو تر څنګ موږ ډېر ښه یعنی هغه همغږي هم پیدا کړل د ځوانانو ترمنځ چې موږ راټولول او هر چهارشنبه موږ ورته یو ادبي پروګرام نیولو، بیا کره کتنه به پکې کېدل، شعر او شاعرۍ باندې به خبرې کېدلې او په کیسه باندې پاره برخه باندې. نو دغه هغه و چې موږ یعنې هغلته هم که موږ ډېر هغه وکړو د استادانو موږ دره شی نه دي زده کړي، ځکه په استادانو باندې هغه تشویق او هغه پروسه نه وه چې موږ کولی شوه چې ښه لیکوال شو. په آخر کې یو څه استادانو وغه د خیر وسي موږ سره ډېر همکاري وکړله. نو دا موږ خپل هغه ځوانان دوته وهڅول چې نه دلته باید یو د پښتو ادبیات باید یو مرکز وي د لیکوالۍ دپاره، د ژباړې دپاره، په موږ کې د پښتنو ځوانانو د ځوانه د پاره. نو هغه کار مو کړو او سم ان شاء الله د کله کله مو ورزور ډیر ښه روان دی او په عموم کې د پروسه نه خلک په مخ باندې وسنګولي.
یو پښتنه کوم البته د ټولو پاړه نه ده، خو ځینې د شاعران هم شته دي چې هغه ډیر زده کړی نه دی کړی، په ډیرو شاعرانو نه پويږي خو ډیر ښه شعر لیکي. خو برعکس داسې کسان هم شته دي چې هغه د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی دي، د شاعرۍ په صنعتونو او په تخنیکونو خبر دي خو بیا هم په شعر کې هغه خوان نشته. ولې؟
نو دا شعر خدای ورکړ دی، یو هنر دی، دا هنر زنده خلکو ته خدای پاک داسې خیز صداد پکې ورکړی. دا په دونه ده چې څوک ادبیات پنځه ولولي نو هغه به ښه شاعر کېدلی شي. یا په د موږ سره رښتیا هم په څانګه کې ډېر ځوانان و شاعري کوله، خو ډېر داسې خلک ما ولیدل چې مثلا دولسم صنف یا په عموم کې کلیوالو سیمې کې و، دی د ټولنې ته یوس د ټولنیزو یا خواله رسنیو کې را پیدا شول، ډېره ښه شاعري کوي. هغه په دې کت خبر دی چې شعر دغه کاپیه ده، دی وزن دی او په دغه په سیستم باندې روان کړ، مګر ډېر لوړ شعر لیکي، ډېر ښه پوخ په تخنیکی اړخ باندې زخه پویږم، مګر ځنه وخت زخه کوي شعر نشلی کړ، خپل هم باید خپل ځان باندې اعتراف وکړم.
اوس که یو شعر ته وای،
ووایه قربان راته چې زړه مې لږ قرار واخلي، ووایه قربان راته چې زړه مې لږ قرار واخلي، یې جانان روح کې به مې بیا د گریوان لار واخلي. داسې به په نیمه لاره پاتې وي داستا غوندې ما ترشتې ګرځي، د مین زړه چې ازار واخلي. او مد محبت د لیوانو په گریوان مخاندی، مخاندی عالمه حسینه چی اور دا شار واخلی. او ما خو په سترګو مکمله شاعری کړي، ما خو په سترګو مکمله شاعری کړي، داد لګ نه رشي نامه د زما په جار واخلی. ساس ته په نازک ملا د ګوتو په سر وناڅه، زک نه ایمان به یک قربان او یک هزار.
د کام د زړه درمان چرته دې سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته دې سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته دې چرته دې د کام د زړه درمان چرته دې سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته دې او سرچیت نظار کی حغزوان چرت دے جنازو کے قتل عام شوکنا ظلم د جماعت پر درو بام شوکنا جبر مقدم دنیا د قام شوکنا چرتا دے دا کام دسڑ درمان چرتا دے سر چتر نظار کی حغزوان چرتا دے او سر چتر نظار کی حغزوان چرتا دے تاریخ نخیور.